یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
د افغانستان په وخت د غرمې 12 بجې شوې. په دې اوسه ته خبری خبرونه کې به افغانستان ته د غیوات د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر او افغان ولسمشر او اجرایی رئیس سره د لیدنو په اړه واوري. زه اجمل تورمانیم او دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. خو تر هر څه د مخه اجمل ان د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
دا افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی سره کتلی او د سولې د مذاکرو د نهم پړاو په اړه معلومات ورکړی دي. په فرانسې کې یو افغان پناه غوښتونکی یو سړی په چړی وژلې او څو نورې ټپیان کړی دي، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسیدلې څو دغه تخپل روسی ساری سرګی لاوروف سره وګوري. بشپړ خبرونه واوري په سرکیم د افغانستان پاړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ولسمشر محمد اشرف غنی ته د سولې د مذاکرو د نهم پړاو په اړه معلومات ورکړي. له طالبانو سره دغه مذاکرې د افغانستان د اتلس کلن جګړې د ختمېدو په هدف ترسره کیږي. دا تر ټولو اوږده جګړه ده چې د امریکا متحده ایالاتونه پکې ښکیل دي. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی نن اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل زلمی خلیلزاد پرون ولسمشر غنی ته د طالبانو سره د دوهې د خبرو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد په قطر کې طالبانو له استازو سره د نهم پړاو خبرو وروسته کابل ته ولاړ. ویل شوي چې د سولې نهم پړاو خبرې له کومې نهایي موافقې پرته پای ته رسېدلي. ښاغلی صدیقي وایي د ولسمشر غني او خلیلزاد ترمنځ د کتنې په اړه به نور جزئیات وروسته له رسنیو سره شریک شي. خلیلزاد لا په قطر کې و چې پرون د بغلان په مرکز پولي قمري کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې شپږ کسان ووژل شول. نن د ګردیز خار حوزوی روختون ته نشتی یو ځان مرګي چاودنه شوی. په سیمه کې د ازادې رادیو خبريال د پکتیا د چارواکو د خولې وای چې بریدګر هدف ته لرستو مخکې پیژندل شوی او کله چې د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره شو په ځان پوري تړلی چاودیدونکو مواد چولی. تر اوسه په دې چاودنه کې د مرګ شو بل رپورت نه دی ورکړل شوی. یو افغان پناه غوښتونکی چې په فرانسې کې یو سړی په چړوي وژلې او څو نور ټپیان کړي د مهاجرت د موضوع په اړه تازه بحثونه راپارولي. تحقیق کوونکي وایي قاتل ظاهرا رواني ستونزې درلودې او مخکې تر دې چې یو نونس کلن سړی د چړې په گزارونو وژني تر حد زیات چرسې څکولي وه. هغه په دې حمله کې چې د شنبې پر ماسپښین د فرانسې په لیون کې د بس په یو تمځای کې کړې وه یو تن وژلې او اته تنه نور ټپیان کړي. څارنوال نیکولاس ژاکې کې پرون په لیون کې یو کانفرنس تول دغه کس عام سوابق له مخې دوه هویتونه لري او د زیږیدنې درې نیټې لري. دا تو ټپیانو لړل دوه تنه پرون هم په روختون کې بستر و، خو د دوی صحیح وسیت جدي نه دی بلل شوی. لا ازادې لريونه خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسیدلی څو دغه تل خپل روسی ساری سرګی لاوروف سره وګوري او په دواړخیزو او سیمه ییزو مسلو ورسره خبرې وکړي. جواد ظریف نن سهار مسکو ته له رسیدو سره سم خبریالانو ته وویل د روسی حکومت د ایران له اسلامي جمهوریت سره په سختو وختونو کې ودرېدلی او موږ بل شک پرته خپل هغه دوستانو سره چې له موږ سره په سختو شرایطو کې درېدلي ځانګړی چلند وکړو. جواد ظریف مسکو ته د یو ایرانی هیات په مشریت لې چې پکې د ایران د انرژي وزیر رضا ارداکیان هم شامل دي. مولې د ایران او د روسیې د ګډ اقتصادي کمیسون مشرکي خغلی ظریف زیاته کړه نو مولې به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په دواړو خيزو اړیکو او د افغانستان او سوریې په شمول په سیمه ایزو مسلو خبري وکړي. همدارنګه به ورسره د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې د لاسلیک شوی اټومي تړون په ورستیو پرمختګونو هم وغږیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال د مې په میاشت کې له دې اتومي تړون ووته او په ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. دې بندیزونو د ایران او لویدیځ ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې دي. مسکو د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ په زغم ټینګار کړی. په پام کې د نن دوشنبه هم په هانګ کانګ کې دیموکراسي پلوه اعتراضونه دوام وکړي. بلخوا د پونتون ماسلانو چې دغه بی رهبر غورزنګ د ملات تیر جوړوي د دوبی تر رخصتي وروسته د دوه اونۍ لپاره د ټولګیو د بایکاټ وخت نه کړي. دوی لارینونو ته په داسې حال کې جواز ورکول کیږي او امید حساب غوښتنه مطرح کیږي چې پرون په زرګونو اعتراض کوونکو د هانګ کانګ هوایي ډګر ته غځېدلي سړکونه او د عامه ترانسپورت ارتباطي لارې وتړلې. دا په نړۍ کې له ګڼې ګوڼې ډکې لارې ګڼل کیږي. رپورټونه وایي پرون تر لسو زیاتو الوتنې لاغوه شوې. دغه اعتراضونه څه باندې دولسونه مخکې پیل شوي دي. اعتراض په هغه وختنې سره پیل شو چې حکومت د هغه لایحه فسخ کړي چې له مخې هانګ کانګ کې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کیږي. اعتراض کوونکي په زمن کې په دغه سیمه کې چې چینی کنټرولوي د پراخې ډیموکراسۍ غوښتنه کوي. دا خبرونه
قدر من اوریدونکو دا خبرونه د ازادي رادیو په فیسبوک پانه او د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو ټکي کام او ازادي رادیو او ار جی هم اوریدل شي. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او بیګای د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. د خلکو په ویناو کې به هم واوري چې له جنگ ستړي او د سولې غوښتون کړي.
صلح خو ډېر ښه ده چې راسي ځکه چې موږ په ملک دومره یې نه توې سولې بيخي به حد بیا نه دي.
دا به هم درته وړاندې کړو چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د انتخاباتي کمپاینونو له پیل تر اوسه د شکایتونو په سات کې د خلکو رول صفر دی. نور مطالب هم شته. په بهرنیو موضوعات کې بواوري د ایران د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته رسیدلی څو له خپل روسي سیال سره پر دواړخیزو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. په دوهمه نیمایي کې زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې کوو. قدر من اوریدونکو دا هم د خبرونه لومړی موضوع لکه څنګه مو چې واوریدل د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد بیگا کابل ته رسیدل او لولس مشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره یې کتلی دي. ټاکل شوی چې نن هم د ولسمشر غنی سره وګوري. په دې اړه د نور جزئیاتو لپاره زموږ همکار محمد واصل وصال را سره د کابل په سټډیو کې دی. وصال صاحب کومې ربانی کوي په دې اړه جزئیات راکړي چې خاغلی خلیلزاد بیګا له ولسمشر سره او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره پر کومو مسایلو خبرې کړې دي.
ډېر زیات مننه تورمن صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ملي والی د حکومت له مشانو سره د افغانستان د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه معلومات شریک کړي. د ولسمشر مانی د معلوماتو مخې خغلی خلیلزاد پرون نا وخت له دوه څخه کابل تر ورسید او له ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیده کاته وکړل. ارګویل دي چې دوړو لوريو په دغه کتنه کې د افغانستان د سولې پړه د شوی او پرمختګونو او هڅو پړه خبرې اترې کړې دي. درک په خبره ټاکل شوی خغلی خلیلزاد نن هم د ولسمشر په ګډون د افغان حکومت له لوړپوړو چارواکو سره وګوري او د سولې د روانو حلو ځلو پړه د خپل فعالیتونو معلومات شریک کړي. بلخوا د سولې په چارو کې د دولت وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مشر ناجی انوری از ریډیو ته ویل چې د ولسمشر غنی او خاغلی خلیلزاد ترمنځ د تیرې شپې په لیدنه کې خبرې شوې دي. نن به په جزئیاتو بحث او خبرې وشي.
خب اون مسئله بسیار ابتدایی بوده که امیال او اونا قابل تذکر نیستن و او مسئله است که بین از اونا صحبت شده. یعنی بیشتر مسئله که باید رسانه ایش و ما سرش صحبت خواد کردیم در مجلس امروز تشکیل داده میشه و آل پیش از وقت است و پیش از این که ما خوب صحیح از تمام جریانات یک دفعه آگاهی کامل پیدا کنیم. باز بعد از دوره باشیم.
پم دې حال کې د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ویلی دی چې نن سهار د اجرایه رئیس او ډاکټر عبدالله عبدالله او د شند خغلی خلیلزاد ترمنځ هم خبرې اترې شوې دي چې جزئیات به وروسته شریک شي. د پداسیال کې د چې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ نه هم پړاو مذاکرات د اگست پر یو درشمه پای ته رسیدل. دغه مذاکرات تر پای ته رسیدو وروسته زلمی خلیلزاد ویلو چې دواړه لوري د یوې داسې هوکړې په درشل کې دي چې په افغانستان کې به تاوتریخوالی کم او د تلپاتې سولې ټینګېدو ته زمینه برابره کړي. دواړو خو تایید کړی دی چې د موافقې متن هم ورسته شوی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼې لیکلی دی چې د خبرو اوسنۍ پړاو پای ته رسیدلی. نوموړي ډاډ ورکړی چې د افغانستان کشالی د سوله ییز حل په درشل کې دی. طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو چې له امریکا سره له موافقې وروسته به له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره مذاکرات پیلوي او خبرې به د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې وي. بلې تورمان صاحب
بلې ډېره ډېره مننه وصال صاحب. قدرمنو اوریدونکو محمد واصل وصال او چې کابل ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر او ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدنې په اړه راپور وړاندې کولو. د سیاسي چارو افغان څېړونکو وایي د سولې بین الافغاني ناسته او د مذاکراتي ټیم جوړول کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر مهم اهداف دي. افغان کارپوه اجي سید آزادی رادیو سره په دې اړه خبرې کړې دي. لنموړي سره زموږ همکار ناجی ساپي مرکه کړې او په سر کې تریپوختلی چې خاغلی خلیلزاد د ځل کوم پیغام سره کابل ته راغلی دی.
ما پان باندې زه فکر کوم چې په دوه موضوعګانو باندې خلیلزاد د ولسمشر غنی سره او ډاکټر عبدالله سره شاید په خبرې کړي. لومړی موضوع دا چې هغه څه چې په قطر کې فیصلې ته رسیدلې دي او دغه فکرلي کې توافقنامې باندې طالبانو سره خبرې شوې دي. زه فکر کوم چې دا غي په جزئیاتو په ټول تخنیکی مسایلو غنی سره او عبدالله سره په خبرې کړې دي او دوی سره په تبادل د افکارو کړې دي چې اندغه کوم موضوعات چې دي تقریبا په نهم پړاو کې یا په مجموع کې هغه سره په هر لحاظ بحث پی کړي لکه اوربان یا د اسکر وته او دا غي په پایلا کې په افغانستان کې ټپی سیږي نه پیسیږي. هغه دویمه مثلا تاسو ته وایم چې هغه دا ده چې دوی سره اتمن دا د بین الافغاني ناستې په ارتباط او د مذاکراتي ټیم په جوړولو دا خبره هم اشرف غني او عبدالله سره یاده شوې ده چې دوی باید آمادګي ولري چې کله دغه توافقنامه امضا کیږي دا غي په پایلا کې به د افغانستان حکومت او طالبان سره خبرو تکینی.
ستاسو په نظر دا ځل د خلیلزاد دغه کتنه څومره اغیزمنه ده؟
فکر کوم چې دغه یو پروسیجر دی، یو میکانیزم دی چې د دې پرانا کې په اول قدم کې به امریکا طالبان سره یو تفاهم ترسیږي، بیا به طالبان د افغانستان دولت سره یو تفاهم ته ورسیږي او د تفاهم په نتیجه کې به اوربان او د افغانستان راتلونکي باندې به دوی فیصله کوي.
په ټوله کې ستاسو په نظر افغان حکومت باید څه وکړي ترڅو پروسه یو نتیجه ولري؟
دا ډیره په ځای او درنه پوښتنه ده. هغه دا چې د افغانستان دولت باید په یو ښه قوي مذاکراتي ټیم باندې جوړجاړي ته سره د سیاسي نوور رسیږي او په دغه ټیم کې هغه کسان وسی چې هغه واقعا مسلکی پوهه ولري، وطن دوستي ولري، چې په دغه خبرو کې بیا په افغانستان باندې معامله ونی شي لکه د روسانو د وټو په وخت کې. نو زه فکر کوم دوی ته وسم فرصت ده چې دوی د ملي اجماع پر وړاندې کې دغه ټول سیاسي نو سره په خبري وکړي او دا غینه واقعا یو قوي ټیم مذاکرات ته وړاندې کې او مذاکرات کې دوی باید یو پروپوزل یا برنامه یا پروګرام لري چې په پروګرام باندې طالبانو سره او نړیوال ټولنې سره او د سیمې وادونو سره خبرې وکړي.
د سیاسي چارو په حاجی سید داوود وو چې کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستان اوس هم ورسیږي اقتصادي خبرونه ته چې خان محمد سین چمتو کړی دی.
ټاکل شوی چې د افغان او پاکستانی سوداګرو د ستونزو د هوارولو لپاره په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر رزاق داوود کابل ته راشي. د افغانستان د متشبسینو د عالی بورد مشر رحمدین حاجی آغا نن ازادي رادیو ته وویل دغه پریکړه د افغان او پاکستانی سوداګرو له دوه ورځنۍ ناستې وروسته وشوه.
پر هغه دین تعرفو باندې خبرې وشو. دوی باید فشار وارد کړي خپل پر دولت باندې. کوم مشکلات چې موجود دي، زموږ د ویزې مشکل موجود و. د ویزې په مورد کې تاجران د ترانزیت ترانسپورت په هکله، خصوصا د بنادرو په هکله، والداو په دې کراچي بازار کې دا مشکلات دوی پر دولت د دولت خلک هم ناست و، فشار به واردوي.
نوموړي وویل په دغه دوه ورځنۍ ناسته کې د سوداګرو د تعرفو د بیو د راټیټېدو په کراچۍ بندر کې د ستونزو په هوارولو او د ویزو په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو خبرې وشوې. دغه ناسته دوه ورځې مخکې په پاکستان کې ترسره شوه. د افغانستان د ترانسپورټ وزارت د حساب ورکولو نوی معلوماتي سیستم جوړ کړ. د افغانستان د ترانسپورت وزیر یما یاری وایي د دغه پروژې په پرانستو سره به په دغه وزارت کې د روڼتیا او حساب ورکولو ښه فرصتونه برابر شي. ښاغلي یاري چې تېره ورځې د دغه سیستم د معرفي کولو په غونډه کې خبرې کولې وویل د دغه سیستم له لارې خلک په اسانۍ سره کولی شي چې سیستم ته دننه شي او د پروژو په اړه خپل د اړتیا وړ معلومات ترلاسه کړي. دیوی په دغه سیستم کې په ترانسپورت وزارت پورې اړوندې ټولې پروژې ځای پر ځای شوي او خلک ورته په ډېرې اسانۍ سره لاسرسی لري. نوموړي وویل چې د شفافیت د رامنځته کولو او له فساد سره د مبارزې په برخه کې دا یو اړین ګام دی چې پورته شو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې داسې اندېښنې موجودې وې چې ګوندې د زیاتو پروژو د پلي کولو پر مهال ډېری پیسې شخصي جیبونو ته لویږي. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ ولس پوله، یوه یورو پنځه اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ څلور نوي افغانۍ لس پوله، یو اماراتي درهم یوویشت افغانۍ شل پوله، زر هندۍ روپۍ یو زرو سل افغانۍ، زر پاکستانۍ روپۍ څلور سوه شپږ نوي افغانۍ او زر ایراني تومانه شپږ افغانۍ اتیا پوله.
اوس هم د انتخابات په لور. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمپاینونو له پیل تر اوسه د شکایتونو په ثبت کې د خلکو رول صفر دی. د دغه کمیسیون ویان وایي چې د انتخاباتي منډو تر لو له پیل نه تر اوسه د خلکو له لوري هیڅ انتخاباتي شکایت نه دی ثبت شوی، خو د انتخاباتي ټیمونو له لوري د یو بل په وړاندې نه څلوېښت شکایتونه ثبت شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ناظر بنسټونه وایي چې د شکایتونو کمیسیون له لوري خلکو ته کم عامه پوهاوی او د سولې روان خبرې خلک د انتخاباتي بهیر پاړه زړه نازړه کړي. رحمت الله افغان راپور ورکوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي منډو ترلو له پیل نږدې و میاشت اوړي، خو خلک دومره ساړه او زړه ماتې دي چې د انتخاباتي ټیمونو له لوري له قانونه د سرغړونې په اړه یې هیڅ شکایت نه دی ثبت کړی. برعکس دغه کمیسیون وایي چې د انتخاباتي ټیمونو له لوري پر یو بل باندې نه څلوېښت شکایتونه ثبت شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان قاسم الیاسی د یک شنبه پورس په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
از آغاز مبارزات
هغه وایي د انتخاباتي کمپاینونو له پیل تر اوسه د پنځو شپږو انتخاباتي ټیمونو له لوري پر یو بل باندې نه څلوېښت شکایتونه درج شوي. په آزاد ډول د خلکو له لوري هیڅ شکایت نه دی درج شوی. که څه هم ښاغلی الیاسی د کوم ځانګړي انتخاباتي ټیم نوموانه خص خو وایي چې پنځو شپږو مطرحو انتخاباتي ټیمونو دغه شکایتونه ثبت کړي دي. نوموړی زیاتوي چې دغو انتخاباتي ټیمونو ته خبرداری لیږلی او د تکرار تخلف په صورت کې به نغدي جریمه او د انتخاباتي سیالیو له محرومیت سره به مخ سي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د محمد اشرف خانی په مشرۍ، د دولت جوړونکي او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیمونو ته په انتخاباتي کمپاینونو کې له حکومتي امکاناتو نه د استفادې په اړه خبرداری ورکړل سوی و. په ورته وخت کې یو شمیر انتخاباتي ناظر بنسټونه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې اړه خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکړې په اړه ناغېړي کړي، نو له همدې امله خلک د شکایتونو د ثبت په اړه معلومات نه لري. د افغانستان د آزاد څار بنسټ رئیس مبین ایماق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي کچېرې وضعیت همداسې دوام پیدا کړي موږ به د انتخاباتو په ورځ د کمو خلکو د ګډون شاهدان یو. خلک دغه بهیر ته د 2014 کال د انتخاباتو په سترګه ګوري، ګومان کوي چې زموږ رایه نه حسابېږي، نو څه ګټه لري چې په انتخاباتو کې برخه واخلو؟ اړتیا ده چې په هوای ورکړل سي، که نه نو دغه حالات راتلونکي انتخابات له کړکېچ سره مخ کولی سي. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته انتخاباتي کمپاینونه د روان کال د اسد میاشتې په شپږمه پیل او د میزان تر څلورمې به دوام وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د روان میزان میاشتې په شپږمه تر سره شي.
په انتخاباتو کې پاتې کیږو. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د سیاسي جریانونو یو شمیر مسؤلین وایي چې د رایه اچونې نوملړ ناقص او ډېرې ستونزې لري. دغه انتخاب کوونکي وایي چې دغه نوملړ د رایه ورکوونکو په نومونو کې اشتباه لري او په لیست کې درج شوي ځینې خیالي نومونه دي. دوی همداشان احتمالي اندېښنه لري چې د انتخاباتو په ورځ به د رایه صندوقونه د یو ځانګړي کاندید په ګټه ډک شي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په دې راپور کې چې د رایه ورکوونکي په غږ سره پیدا کی.
نصیر احمد عابد د کابل ښار د فاضل بیگ په سیمه کې د رایه چونې په یو محل کې نوم لیکنه کړې، خو د رایه چونې په نوملړ کې د نوموړي د نوم او مشخصاتو پر ځای د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د اوسیدونکي نوم درج دی. عابد وایي د کمیسون د اشتباه له امله شاید د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د رای له حق نه محروم شي.
څو وخت کې دا سایت اعلان کړ چې شما معلومات ته چک کنین، نظر به نمبر تذکرې ته وخت چک کړم، معلومات از دیگه کس است نمبر از ماس. اگر قسم پروسر عملی بساز قسم کیو میگه شاید با مشکل روبرو شوم، شاید از رای محروم شوم، چون معلومات مکمل غلط است. چون این معلومات اگر با بایومتریک سر داده شوه مکمل معلومات غلط است. اسم ولد بیخی ولایت هم چیکی ولسوالی بیخی از قندار است، ماس پغمان است.
لدی سربیره د سیاسي ګوندونو د کمیټې غړی نور رحمان اخلاقی از رادیو ته ویل چې په نوملړ کې د رای ورکوونکو زیات غیر واقعي نمونه درج شوی چې کمیسون په تصفیه نه دی بریالی شوی.
شاید له 4 میلیونه زیات نمونه خیالي وي، خو یو ټکی دا دی چې هغه اصول چې د انتخاباتو کمیسون او در ملک شرکت له لوري له سیاسي ګوندونو سره پرې هوکړه سوي، که هغه اصول پلي سي خیالي کسان رای نه سي ورکولای.
د دغه اصولو یو موارد دا ده چې رای ورکوونکي په بایومیټریک کې ثبت شي او د بایومیټریک دستګاه باید د دې ظرفیت ولري چې د تکراري رای نه مخنیوی وکړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د اعلان له مخې د جمهوری ریاست انتخاباتو کې 9.6 لکه کسان د رای اچونې په شرایطو برابر دي. یوه بل اندېښنه چې په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه مطرح کیږي هغه د رای ورکوونکو د لیست په اړه ده چې د رای اچونې د نوملړ په مرکزونو او محلونو کې مسؤولو کسانو په لاس کې دي. د انتخاباتو په ورځ دغه نوملړ د رایو مرکزونو او محلونو ته ځي او په اساس یې د رای ورکوونکي نوم او مشخصات ثبتېږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که چیرې د رایو په محلونو کې نوملړ د رای ورکوونکي کم وي، ویرشته چې د رایو مرکزونو کارکوونکي د شتلس له مخې یو ځانګړي کاندید په ګټه صندوقونه ډک کړي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
اندېښنه خو وجود لري، خامخا په سیمو کې کله چې عملیات پراخېږي نو هلته د او کمیشنر یا د دارالانشا د رهبري خبره نه ده، نو هلته د بېلابېلو علاقمندیو او د د حتی د فساد موضوع مطرح کیدای شي چې داسې کارونو ته سر رسي. د موږ تمه دا وه چې بایومیټریک دستګاه په دې اړه باندې فعاله رول ولوبوي، ټول مسایل په آنلاین یا په هغه ټکنالوژي په اساس باندې په مؤثر ډول باندې تر کار لاندې وي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایو په نوملړ کې ځینې غلطۍ مني، خو دغه کمیسون ویان عبدالعزیز ابراهیمي د کمیسون د کارکوونکو له لوري په انتخاباتو کې درغلۍ اردوي.
تمام
رای چونې ټولې پاڼې د رای ورکوونکو د نوملړ په اساس په ولایتونو کې د رای مرکزونو او محلونو ته لیږدول سوي. له بایومیټریک دستګاهو استفاده کیږي، د رای ورکوونکو فزیکي حضور مشخص کوي، له خیالي او هوایی رایو نه مخنیوی کیږي. له دې سره په خوا کې د رایو په مرکزونو کې د کاندیدانو او بنسټونو ناظران هم لرو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مسؤلینو په خبره په نوملړ کې د خیالي رای ورکوونکو اداګانې بی اساسه دي. د دغه کمیسون د ویان په خبره 9.6 لکه واقعي رای ورکوونکي تثبیت شوي چې په انتخاباتو کې به ګډون وکړي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
او سمي و بهرني موضوع د ایران د بهرني چار وزیر مسکو تر رسیدلې څو خپل روسی سیال سره پر دواړه خيزو او سیمایي مسایلو خبري وکړي. تمره چې په دې کتنه کې به د ایران له اټومي موافقه د امریکا تر وتلو وروسته د رامنځته شویو حالاتو په اړه پر باسونو سربیره د افغانستان او یمن په ګډون نور مسایل هم شامل وي. د موضوع ما همکار احمد تکل تعقیب کړي او دا شیباره سره په استودیو کې تکل صاحب مهرباني وکړئ چې د ایران او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ کتنې تمرکز به تر ډیره پر کومو مسایلو وي.
مننه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي دي چې له روسي چارواکو سره به د دواړو خزوړیکو د افغانستان او سوریه په ګډون د سیمایزو مسایلو او د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي موافقې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې ماریا زخاروا تیره ونۍ ویلي و چې ظریف به له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره د 2015 کال له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته په خلیج کې د رامنځته شوي کړکیچ په اړه بحث وکړي. زخاروا ویلي و چې په دې بحثونو کې به د یمن جګړه او له روسیې سره د دوه اړخیزو تجارتي همکاریو مسایل هم شامل وي. البته جواد ظریف د هغه پلاوی مشري کوي چې د ایران او روسیې د اقتصادي کمیسیون مشر او د انرژي وزیر رضا اردکانیان همغړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې مسکو ته سفر کوي چې د 2015 کال له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته په خلیج کې سیاسي حالات کړکیچن دي. متحد ایالات پر ایران تور لګوي چې په یمن کې د حوثي اغیانو او د لبنان د شیعه حزب الله ډلې په ګډون په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي، خو ایران دا تورونه ردوي. د لبنان په شاوخوا کې هم له څو نیو رئیس د اسرائیل او ایران تحرکات دا دواړه پخوانی دښمنان د یو ښکارت وسلوال تقابل برید ته نږدې کړي دي. نو ترمن صاحب د ټولو پرمختګونو ته په پام سره تمه ده چې له لورف سره د ظریف بحثونه به تر ډیره د ایران له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته پر رامنځته شوي کړکیچ متمرکز وي.
بلې تکل سی بوله پښتنه غدا چې د ایران او روسیې اړیکې تل ډیر نږدې پات شوی. دا سفر به د دوی ترمن چې دواړه د لویدی سیالان دي نور هم نږدېواله راولي. څنګه
جواد ظریف نن مسکو ته رسیدو سره سم خبریالانو ته ویل چې د روسیې حکومت په ډیرو سختو حالاتو کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره په څنګ کې درېدلی. هغه ویل ایران به هم له خپلو هغو دوستانو سره چې په سختو شرایطو کې د ایران ملاتړ کړی په متفاوت ډول ځانګړی چلند وکړي. البته په عین حال کې داسې هڅې هم روانې دي چې د ایران او امریکا ترمنځ په اړیکو کې د اوسنۍ تریخوالی او کړکیچ له منځه یوسي. په دې وروستیو کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هڅې پیل کړي دي چې د دواړو ترمنځ منځګړتوب وکړي، یعنی د ایران او امریکا ترمنځ. ماکرون ورما شپه له روحاني سره پر ټلیفون هم خبرې وکړي او په دې اړه بحث سره وکړ. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې ماکرون په دې خبرو کې پر روحاني غږ وکړ چې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثي اغیان دي په یمن کې د جګړې ختمولو ته د ختمولو لپاره خبرو ته وهڅوي، او وایي چې تهران باید په لبنان کې هم له خورا زیات زغم څخه کار واخلي څو د پراخیدونکي کړکیچ په اوسني حالت کې د دې سیمې ثبات زیانمن نشي.
ډیر ډیر مننه قدر منو اوریدونکو احمد تکلو په دې اړه معلومات راکول چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته رسیدلې څو خپل روسي سیال سره پر دواړو خيزو او سیمایزو مسایلو خبرې وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
قدر منو اوریدونکو اوس هم د چوتنو کابل خاریانو نظر د سولې په اړه وګورو چې دوی د سولې په اړه څه نظر لري.
ستاسو له پیغامونو
زه هم لا
سباد الله د هلمند ولایت د مختار د ساحت خصای سره په تماس کې یم. دلته دا غنم د سګرنګ د وړه د سګرنګ سره خلاص یو پارسل لسمنه په دوه وسو کالداري له هم مخ په پورته روان دي. زما د مقامات څخه هیله ده چې غریب خلک به خبير دي هغه خلک شرانه شي او خوري هغه چې په خپل کشته کې یم ځکه لري هغه خلا خیر په هر صورت د شرانه شي سم خلاص او خوري دا به خبير خلک دي غریب دي مسکنان دي کار نسته. نظم د مقامات څخه هیله ده چې دا وړو د غنم او قیمت او نرخ ته توجه وکړي جدي تر څو دا پرې نه دي چې وړ ولاړ شي په نورو ولایتو ته یا بل ملک ته چې پاکستان دی هغه ته دي. زموږ د غریبو خلکو ډېر تاوان دی موږ نه سو برابرولی باید چې د غنم په نرخ باندې دولت توجه وکړي چې ګران شي.
زه ابراهیم مسعود د جنوبي وزیرستانه د آزادې اورېدونکو کارکوونکو ته السلام علیکم وایم. باد سلامه د نړۍ د ټولو حکمرانانو نه خصوصا د پښتنو د په مشرانو نه دا پوښتنه کوم چې د افغانستان ښه چې کومه امریکا وځي آیا دا دغسې سوله ده چې لکه چې روس د افغانستانه ووتله چې بیا دا جنګ ښه د علاقه مشغوله ده تر اوسه پورې.
قدر منو اوریدونکو اجمل تورمن سره مو لملتیا مننه. اجملان سټډیو ته راغله ده د مهمو خبرونو سرټکی لتا سره شریکوي. سات په افغانستان کې دولستی می بجې شوې او تر هغه وروسته زما رائے زما حق د انتخابات په اړه د ازادي رادیو ځانګړې پروګرام
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل ته تللی او هلته یې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې د مذاکرو د نهم پړاو په اړه معلومات شریک کړي. له طالبانو سره دغه مذاکرې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د ختمېدو په هدف د امریکایي هیئت لخوا په دوحه کې شوې. دا تر ټولو اوږده جګړه ده چې د امریکا متحده ایالات پکې ښکیل دي. افغان چارواکي وایي زابل او روزګان کې څوار لس وسلوال وژل شوي. په کندهار کې د 215 ماتم کلي اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسی زاده رډیو تول د وسلوال د زابل په شاجوی او د روزګان په چارچینو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په مزکنیو او هوایی عملیاتو کې وژل شوي. اخوانان د ګردیز خار حوزوی روختون ته نږدې ځانمرګ چاودنه شوی. په سیمه کې د ازادي رډیو خبريال د پکتیا د چارواکو لخوا ویل چې بریدګر هدف ته لرسیدو مخکې پیژندل شوی او د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره شوی چې پسان پوری تړلې چاودیدونکو مواد چولی. تر اوسه په دې چاودنه کې د مرشوب لري رپورټر نه دی ورکړل شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسیدلی څو دغه تل خپل روسی ساری سرګی لاوروف سره وګوري او په دوارخیزو او سیمایزو مسلو ورسره خبري وکړي. او په پام کې د نن دوشنبه هم په انکان کې د دیموکراسي په لوي اعتراضونه دوام وکړي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي زما رائے زما حق په یو بلونی زخ پرورن کې مو زه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې لچه ټول روغ او جوړو سید رنو دوستانو د دیونی د زما رائے زما حق په پرورن کې په بایومیټریک دزګاو یا د بایومیټریک په سیستم باندې بحث کوو. ویل کې دا چې کوم د ولسمشریزو ټاکنو کې چې په کوم بایومیټریک دزګان استفاده کیږي په دې کې ستونزې پیدا شوې دي. وړاندې موږ په دې باندې ریپورټونه هم لرل څو بیلابیل ستونزې چې په نخښه شوې دي. هغه دا دي چې دغه بایومیټریک دزګان عکس اخیسته شي خو د عکس تشخیص نشي کولای. همداشان د ګوتو تشخیص نشي کولای. یعنی یو رای ورکونکي کولای شي چې سوزل رای استعمال کیو د تکراری رای امکان پکې زیات دی. د تکراری رای مخه نشنیولې. دغه مسایل دي چې د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو هم د انتخاباتو کمیسون سره مطرح کړی دي او ټاکل شوی داسې و. زموږ معلومات دا دي چې انتخاباتو خپلواک کمیسون ولایتونو ته دغه بمچک دزګاو استول هم درولي. دا چې دغه بمچک چک دزګاګانو ستونزې بل اخره کوم زیات رسیدلې دي حل شي دي کنه دي حل شي پم دی باندې بحث کوو ولتون ته تسول کیږي کنه په سټډیو کې را سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو تنویان عبد العزيز ابراهيمي او همداشان د جنبش د ګوند ویان بشیر احمد تایانج ملمانه دي دواړو ملمنو ته هرکلی او خرغلاس وایم ستړي مشي ابراهيمي صاحب او تایانج صاحب ک پایلی ابراهيمي صاحب تاسو نه کو لکه څنګه چوڑان دي د سوز یاد شوي د سوز حل شي کنه او بل مهمه مسله دا ده چې د بایومټریک د زګاو استول ولایتونو ته څنګه شول ځکه ویل کېدل داسې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلی و چې په اتم د سنبلي یعنی دوه ورځې وړاندې به د دې استول ولایتونو ته پایل شي.
برام خدا و برز سلام به شما میمون گرامی تان و تمام شنوندگان محترم شما. شما در جریان هستین که امروز 8 سنبله هست، قرار است امروز روند انتقال مواد اساس و غیر اساس که شامل برگه های رای دهی، فرم نتایج را، انگشتان رنگ انگشتان دست و دستگاه بایومتریک است آغاز شود. در رابطه با مشکلاتی که در دستگاه بایومتریک بود، کمپانی دراملوک و دالنشا وظیفه گرفته بودند که مشکل حل میکنند که آخرین سافت‌ویر بر ما ارائه کردن که نقص حل شده، یعنی حال تشخیص چهره و انگشتان دست قابل شناسایی هست، تشخیص میتونن بکنن و این مشکل فعلا وجود
یعنی نداره. تاثیر دردمنی هستی چه سنزه حل شوی؟
امو سافتیر که در دسترس ما قرار داده و تیم تکنیکی ما فعلا بررسی میکنه. خب در صورت که اگر موارد گویا این نقص حل نشه یا در کل که یا گفتن حل میشن مورد نیست، در صورت که اگر نشه احتمالاً روند انتقال به تأخیر مواجه شود.
خود تاسیوهایی چه حل شویده اونن پیل کیگی؟
روند انتقال مطابق پلان ما تمام آمدگی خود داریم، تنها در رابطه با دستگاه بایومتریک است که مشکل حل شود.
این لطروس نده حل؟
خب در دسترس ما فعلا نمو سافتویر آخرین سافتویر شده در دسترس ما قرار داده که ما امیدوار هستیم که این مشکلی که بر ما گفتن حل شده که ما ببینیم که واقعا این نقص حل شده یا نشده.
بیر تر اگر زو ابراهیمی صاحب تاسو ته تاین صاحب ډیره مننه هر کله درته وایم د ګوندونو په سازیتو باندې بلابلو حزبونو له انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره ناسته درلوده او د بایومټریک ستونزې په اړه باندې دوی اندېښنې درلودي، ستاسو معلومات څه دي چې دا ستونزه حل شوې ده کنه له هم په ځای پاتې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم سلامونه د اوریدونکو لپاره تاسو لپاره وړاندې کوم. زمونږ نظر دا دی ټول ټاکنې د افغانستان ولس مهمه پروسه ده. دا پروسې د سلامتیا پاکله عذاب و ګوندونو خپل علیزلی ارکله کلی دی، ولی متاسفانه مونږ اوس هم اندېښنه لرو د کمیسیون د گفتار او د کمیسیون رفتار ډېر فرق لري. د انتخابات و لیسی جرگی انتخابات که کمیسیون دغه اطمینانونو پر خلکو باندې ورکلی و، اما در تعمل د انتخابات و ریز مالی دل پا دیر لوی برخه د خلکو رایو غلاس و خلکو رای و معاملیس و دا افغانستان ولس یو وار د کمیسیون باندی شکمن سو. اوس مونگ علی زلو تلاش و دغی سلامتی ها دا پاره دی. رازو د بایومتریک ماشینو نا مشکلات که تر اوس یو کال تیری گی د ولسی جرگی تاکنی متاسفانه تر یو کال هم کمیسیون نکولای سی دغه تخنیکی مشکلات به حساب حل کی. داسی شکاری کمیسیون پدی انتخابات هم کی خپل مسئولیتونه پا سمت هوگا نا انجامی گی پدی اکلا مونگ تر دری ورځ پوری تو جلسگان اخستل تلاش کو ان شاء الله کوشش بکاو دغه تخنیکی مشکلات حل سی و د افغانستان ولس درایو ضمانت درایو سلامت ان شاء الله پد جدید توګه جدی توګه ان شاء الله په نظر کې ونیول سي
که تخنیکی ستونزې حل نشي اندېخنه اصلا څه موجود دي چې څه به وشي
خب دلته کمپنی ده کمپنی د خارجي کمپنی ده دغه وایي مونږ په نړۍ هغې سیمو کې انتخابات کېږي تجارب لرو ظرفیت لرو و دغه ستونزې د حل کېدو لار لري زما باندې دغه کمپنی صحبتونه مهم دي و مونږ عذاب غوالو دغه کمپنی اظهارات کې دي بله کمپنیګانې کې په د دغه کمپنی نه نظارت کوي دغه کمپنی تخنیکی موضوعات سره آشنایی لري هغه ته غوالو راسي در ملوک اظهارات کې په افغانستان حکومت کې په افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات کې وای سمه ده درسته ده څنګه ده زه مونږ فکر کوو کې دغه تخنیکی مشکلات یو جدي اراده پکی وو انشاءالله حل کیدای شي مونږ دغه اراده متاسفانه د حکومت لخوانه نه وینو کمیسیون هم یو روز یو ورځ یو خبرې کوي بل ورځ بل خبرې کوي زما غوښتنه دا ده د کمیسیون نه دغه اظهاراتو باندې دغه خپل وظیفه او مسؤلیت باندې په سمه توګه ورسیږي و د ملي پروسه کې ټول ټاکنې دي دغه انشاءالله به ښه سرته کېدو و موفقیت کې انشاءالله خپل مسؤلیت و دنده سمه توګه انشاءالله اجرات
یعنی ستاسو هدف دا دی چې کمیسیون نه غواړي په لوی لاس باندې چې دغه تخنیکي ستونزې حل کړي څه فکر کوي چې دوی کوم لوی تقلب ته لاره برابرې کړي څنګه
یو موضوع ته زما په نظر کې کمیشنران نوې ټاکل سوی دي هغه تخنیکی تجارب انتخاباتي د ټاکنو تجارب کې ولري متاسفانه دغه تجارب دوی نه لري او د کمیسیون په منځ کې یو نامانګي سته کمیشنران د خپل منځ کې یو واحد نظر نه لري بران مونږ شکمن یو په دې دغه سالم مدیریت نه دغه د یو نظر د یو اراده د یو تصمیم سلی دغه اخسی به انشاءالله به دغه کولای سی د این پروسه سالم توګه مدیریت وکي اما مونږ وینو خپل امو تقسیم اوقات باندې دغه وظایف کې په وخت او وخت د دو وخت کمیدو په نظر نیولو سره خپل امو دغه وظایف سم رښتیا شکل نه دی عمل کیږي
تاسو تاین سه وای چې د کوم کمیشنران چې ټاکل شوی دی د انتخابات د کمیسیون لپاره دوی تجربه نه لري او په دې برخه کې شاید ډیر پوه نشي هغه وخت چې دغه کمیشنران ټاکل کېدل د احزاب په توګه تاسو په دې پوهېدی چې دوی تجربه نه لري ولی مو خپل غږ پورته نه کړ
ما خپل غږ مې پورته کړ دغه زمان متاسفانه د پروسه دا سی دی د افغانستان اعلان سو مون کمیشنران او تاکو کمیشنران هم د ریاست جمهوری کاندیدان او تاکی مثلا سل کسان خپل سی وی خپل اسناد ولاندیکل سل کس پمنسکی پنځه تنه مثلا دوا کمیسیون شکایت کمیسیون د مستقل د انتخابات کمیسیون په افغانستان کې دغه شخصیتونه وو متاسفانه دغه تجارب انتخاباتي تجارب نه لري چون افغانستان نوی نظام لري د ټول ټاکنې د دیموکراسي نوی پدیدګانو دي که په افغانستان کې راځي مشکلات دي مونږ په حل د پاره زمان وینيسي دغه تجارب د انتخاباتي تجارب د انتخاباتي تخصص د انتخاباتي تحصیل د پاره زمان وینيسي و مونږ اوس متوجه شو په دې حل کې د کوتاه مدت کوم شی نه لره ولی در د طولانی مدت و موضوعاتی که مونگ یو تحصیلی پانتون یا پانزه پا دید پاره لازم دید بل گاواندی وادونه بل یوادونه پا نره کچکی لری خوب اوس مهم دادی د تعهد تعهد و ایمانداری و با افغانیت و اسلامیت و وجدانی خپل وظایف و په خپل ایمانداری سره انشاءالله تر سره وکړي ټول زیات مشکلات الکیدای لارونه لري
ډیر مننه تاین صاحب ته تاته راګرځو ابراهیم صاحب د ولسی جرګي له انتخاباتو راوروسته تقریبا کمیسون سو میاشتې وخت درلود چې لکتر لګه د ولس شریزو انتخاباتو لپاره دوی په بشپړ توګه باندې تیارې ولري په ځنګړي ډول په بایومټریک کې ستونزې بیا را پیدا کېدل او دومره په وړاندې باندې دومره جدي اندېښنې را پیدا کېدل هغه څه دي چې د انتخاباتو کمیسون تر سوال لاندې راولي ولی په دې دومره وخت کې دغه ستونزې درک نشوي کړی حل نشوي کړی چې اوس بلاخره لږ تر لږه انتخاباتو ته ډیر شي یا نه وي شو ورځې پاتې دي او دغه ستونزه را پیدا شوه
خو درسها او تجربه کې از انتخاباتو گذشته خصوصا انتخابات میزان فرا گرفتیم موضوعی در رابطه با فهرست رای دهنده بود که تصحیحات صورت گرفت و مشکلات حل شد و در رابطه با دستگاه بایومتریک بود که ما به خاطری که بتوانیم خوبتر و بهتر استفاده بتوانیم از این دستگاه بایومتریک در روز انتخابات ما همراه نماینده های ارشد کمپانی درامارلوگ تماس شدیم و نشستهایی که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با اینها در بیرون از افغانستان داشتن و چندین تن از متخصصین خود به خاطر آموزش آموزگارای ارشد ما فرستادن که 20 تن از آموزگارای ارشد ما استفاده تکنولوژی بایومتریک فرا گرفتن که این بتانن که این بار ما استفاده زیرا درست آموزش مطلب کنیم خب متاسفانه کمپانی درمارلوگ در رابطه به شناسایی انگشتان دست و چهره را مواردی که مطرح کرده بود زمانی که نظارتی که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در حضور داشت نهادهای ناظر و اعضا بجنهای سیاسی داشتن این مشخصه را نمیتوانستن که تفکیک بکنه شناسایی بکنه و از این خاطر کمیسیون مستقل انتخابات دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات و کمپینی درامارلوگ مسئولیت داد که هر چیز زودتر این نقصه حل شوه و دوباره ما به روز انتخابات به این مشکل مواجه نشیم و تلاش ما همی هست که این بار مطلوب تر عمل بکنیم و اگه انتخابات مطلوب تر داشته باشه خب چالش ها و مشکلات خواهد باشه این آدم نمیتونه که رد بکنه ما امیدوار هستیم که این چالش ها و مشکلات به زودی حل شوه و در رابطه با آموزش کارمنده ما فعلا مطابق پلان ما پیش میریم و تمام مواد اساس و غیر اساس مطابق فهرست رای دهنده به تمام ولایت افغانستان فرستاد خواهد شد
خو هغه څه چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي هغه دا دی چې په دغه ماشینونو کې د بایومټریک په دستګاهو کې را پیدا شوې ستونزې د حل کېدو وړ نه دي
خو کمپنی درمارلوک چې که بر ما گفته و عملا نشان میدن که سافتویرش دسترس ما قرار داده که با میهن که این تشخیص میدانه و در صورتی که تشخیص بتونه مشکل حل شوه ای کدام موارد نگران کننده نیست در صورتی که اگر این موارد باز هم مشکلات خود داشته باشه خب باز اون حالت ممکن روند انتقال مواد و تاخیر مواجه شد تا زمانی که این نقص حل شوه
که چرته د دغه مواد د انتقال محلویش لزن سر مخ کیږي ټول انتخاباتي پروسه بل لخن سر مخ نه کی
خب تمام مواد دیگه ما مواد اساس و غیر اساس همشون بسته بندی شد تنها دستگاه بایومتریک است دستگاه بایومتریک واسه میشه که به تمام ولایت افغانستان با یک برنامه دیگه تا روز انتخابات دسترس قرار بدیم کدام مورد نیست اما تمام مواد دیگه که دی رابطه هست. خوالی تروس ما فکر نکنم، اما این نقصه حل شده.
ابراهیم صاحب یو پختنه چی شاید لوریدون کو سره ویل خلکو سره چی دازل په بایومیټریک دزګاګانی ل انټرنیټ سره وصل کیږي کنه دم امدغه سی افلاین
افلاین استفاده میشه دزګاها و یک سیم کارت تقریبا به تمام دزګاها سیم کارت ها از طریق دو کمپنی با یک انټرنیټ که مشخص هست براش. در جایی که اگر انترنت باشم به شکل آنلاین استفاده میشه، جایی که نباشه آفلاین. اما جایی که مثلا اکسس یا دسترسی به انترنت نیست، اونجا آنتنا کار نمیده، انترنت کار نمیده، به محلات یا انتقال داده میشه که اونجا آنتن باشه، انترنت اکسس داشته باشیم که مستقیما تمام دیتای خود یا معلومات خود و بس در سرور اصلی که در کمیسیون مستقل انتخابات است از طریق ولایت مستقیما یا ارسال بکنه و تمام نتایج از تمام دستگاه ها رو ما داشته باشیم. این بار این مورد هست که ما تلاش میکنیم که همزمان تا امروز انتخابات ما بتانیم تمام داده هایی که در دستگاه بایومتریک وارد میشه یا معلوماتی که هست مستقیما انتقال پیدا بکنه به سرور عمومی در دفتر کمیسیون مستقل انتخابات تا به اساس از اون ارقام اعداد از رای دهنده و جلوگیری کرده باشیم از آرای خیالی و آرای تقلبات.
ابراهیم صاحب که چرتا پا بایومتریک دستگاهگانو که ستونزی حل نشی، زکر تاسی خپلم تردیدم پا دیبانی باور نلره چه حل بشی که نه، تاسی وای چه او کوشش کی چه حل شی او باید حل شی، که حل نشی بیا بم لبایومتریک دستگاهگانو نه پا انتخاباتو که استفاده وشی که نه بی
لبایومتریک دستگاهگانو. مشخصا را تشخیص میده که مثلا مشکل نداره و به اون روز ما فکر نکنم که ما به اون روز برسیم که استفاده نشه، اما استفاده میشه و این نقصه حل میشه و کنم مورد نیست و برمو بسار بگید منان بالا این را تأکید کردن و یکی از شرایطی که ما که کمپنی داره ملوک در قرارداد آمده این مورد مشخص هست که یا هست و چون دزگاه دیگیشان که بودن قبلا شناسایی میتونست بکنند، اما این سافتویری که مشخص شده بود دستفانه دی شناسایی نمیشد، اما این سافتویر دیگی که در دسترس ما قرار داره تفکیک یا شناسایی انگشتان دست و چهره افراد اشخاص داره.
در کم موارد چه تاسی یادهوی که په بایومیټریک دستګاهګانو کې ستونزه هم د سپات شي کله چې دغه مواد مرکزی ډیټابیس ته استول کیږي دلته هم به نشنه کیږي نه پیژندل کیږي. یعنی مثلا که په یو بایومیټریک دستګاه کې یو کس درې ځل څلور ځل رایې استعمالوي او دغه رایې دلته مرکزی ډیټابیس ته استول کیږي
د سرور مشکل د سرور شونسي میتونه تنه د دستګاه مورد هست و ایو نقصان گفت حل میشه در سرور تمام معلومات که پیونجا باز ما میتونیم شناسایی بکنیم. خب موضوعی است که در محلات خود دستگاه ها با همزمان اون جای بجای شناسایی بکنن.
تاین سه پدیزه که در پختنه پیدا کیگی که چرتا پا بایومتریک دستگاهگانو که سنزه پاتی کیگی او لکتر لگا پا مرکزی سرور که در داغ تخلوم مخانی ول کی دیشی بیا تاسو کم سنزه لره.
خب اساسی اندیخنه داده مونگ کله چې وخت په نظر ونیسو په سلور 20 ساعت کې په تسلو 1 ساعت په یوش په ورځ کې دغه مشکل لسی نسی ال کیدای مونږ غوښتو د انتقال او په ولایت کې دغه دسکې وزن دی دلسی توقف سی، اما کمیسیون داسی وای دغه مشکلات السوی دی مونږ د انتقالاتو پروسی شروع کړی دی دغه د اساسی مواد او د تاکن اساسی مواد شمیرل کیږي مونږ دغه اندیښنې پاتې دی دغه دستګاهګان اوس کې اپدیت ندی اوس دغه تخنیکی ظرفیت نه لري څنګه کیدای شي انتخابات ورس سمه کار کی او خپل کار گزارش په ډیټابیس ته انتقالوي دغه مونږ اندیښنې دي اوس تر اوسه د عذاب د ګوندونو د اقل اطمینان د دغه دپاره نه دي سوي مونږ اطمینان یا اعتماد نه لرو دغه دپاره کمیسیون سره خبرې مې روان دي د درملوک خصوصا د درملوک کمپنی سره خبري می روان دي ان شاء الله په دغه دوسی دغه یو دوه ورځ پاینده کې ان شاء الله دغه مشکل مونږ تصور کوو صادقانه عمل بوي ان شاء الله دغه ستونزي الکیدای شي یعنی لار لري کې سما توګه دغه
خلاخونه دي حل شي نو څنګه اجازه ورکړ شي چې لکه لګه دغه مواد ولایت ته انتقال شي
د اقل د سکاګان مونږ داسې فکر کوو د سکاګان سمره مشکل ستونزي نه لري سم شوې دي دغه انتقالوي هغه د سکاګان کې تر اوسه دغه تخنیکی ستونزي نه دی حل شوی هغه د تا در سه شی لاندی دی د تخنیکی مونیتورینګ لاندی دی داسی آقای ابراهیمی صاحب ول دوه سوه د تخنیکی کارمندان دغه د سکاګانو څخه اوس کار کوي مونږ دغه هیله کمیسیون لرو ان شاء الله هر سوای ان شاء الله صادقانه بوي په افغانستان خلکو د افغانستان ګټو د افغانستان د سمه آینده د خاره ان شاء الله طول مسولیت لرو
حل نشي کدا
سونه حل نشي موقف جدي تر موقف لاندې جدي ولالیو ان شاء الله تر الکیدو ان شاء الله مرحله ته خپل تلاش کوي کو هر چیرته زما نظر مبهم مشکوک مو خپل همکاري کمیسیون سره وزندیدو یعنی د تحریم د انتخابات و هر آپشن کې مونږ ته قانون اساسي افغانستان قانون اساسي قانون د ورکلې دی هغه آپشنونه ان شاء الله استفاده کوو په کمیسیون یا پروسی سلامتی یاد پاره
که دغه ستونزې په زیپات شي د ولسی جرګې انتخابات مونږ تاسو لرل لګټوړې سره مخامخ خو فکر کوي چې ولسمشریز انتخابات به منظم وي کنه د کې به ستونزې موجوده
ادقل ز خدای خوشبینی وایم لرم نسبت لدی ولسی جرګه تاکنو د ریاست جمهوری تاکنو پیا و محسوس تفاوت مثبت تفاوت سره ان شاء الله کې تر سره شي چون کمیسون نوې تجارب اخیستلې دي ادقل د بایومتریک سیستم په سمه توګه عملی کیږي ان شاء الله په قابل ملاحظه د رای ځای کیدلو د تقلب د مخه نیولو ان شاء الله کومک کی دغه زاویې وګورو ان شاء الله کې دغه انتخابات عذاب بو تلاش وکړي کمیسون حکومت افغانستان نره ایوادونه که افغانستان دغه پروسی مایت که طولو یو زای انشالله کوشش باو که وضعیت انشالله که خواب کیجی
ابراهیم سیب در روسی پختنی با توگا کسام تاین سیب بیاری چه دوی دازل لحیل مندیر دیر لری سوم را در شفاف و انتخاباتو در ترسر که دو داد موجود دی کسام کمیسون چارواکو پا دیارا پخام داد ور کرده و خو در روسی جرگی انتخابات تا که تل شیل تا مدقا دول داد موجود و خو روس تا نتایج پاگه شکل بنده را و نوات دا ځل بیا هم ډاډ موجود دی نتیجې بسنګ
خو در انتخابات 28 میزان اگر ما شما ببینیم نسبت به هر انتخابات دیگه شفافتر بوده تقریبا ما 3,200,000 افراد اشخاص بودن که دیتا پیش ما هستن که از تکنولوژی بایومتریک استفاده کردن ما در مجموع ما 4 میلیون رای دهنده داشتیم مستند خب موارد تقلب در بعض مواردی که بوده میپذیریم اما در کل سطح تقلب نسبت به هر انتخابات دیگه بسیار کمتر بوده و استفاده از تکنولوژی بایومتریک خود در اصل تامین کننده شفافیت هرچی بیشتر است یعنی حضور فیزیکی شهروندار رو مشخص میکنه یعنی از آرای خیالی و هوایی جلوگیری میکنه در پلیز کمیسیون مستقل انتخاب با تصمیم به گرفت که بارکود هایی که یا مشخصه جزگاهی بایومتریک که از افراد اشخاص است در برگه های رایدهی برچسب میشه یعنی اوراقی که دارای بارکود یا مشخصه بایومتریک در خود عقب آرای برگه‌های رایدی نباشه و ابطال است یا باطل هست یعنی قابل اعتبار نیست که خود از تامین کننده است موضوع تصمیم دیگه که میتونه مستقل انتخابات اخذ تصاویر خانم ها به شکل اجباری
که در گذشته ها متاسفانه به نام خانم ها رای خیالی هوایی استفاده می شد که یام مورد هست تضمین کنندیش. دیگه مورد به فهرست رای دنداست. در گذشته ها مراکز محلات مشخص نبود که چقدر افرادش هست اینجا ثبت نام کرده و برگار روان می شد. اما این بار ما مطابق فهرست رای دنده و افراد اشخاصی که در اونجا ثبت نام کرده فهرست وجود داره ما برگاه رای دهی روان
میکنیم
و نقش ناظرین و اعضا بیا خیلی برازنده است که میتونه تامین شفافیت دیگه کمک بکنه.
تعیین صاحب در روسی پختنی به توګه استاس غوښتنې د شفاف انتخابات تر سره کېدو په اړه څه
د زما غوښتنه دا سیدی کمیسون خپل صلاحیتونه مسؤلیتونه مسؤولانه توګه کار اخیستي او د دغه پروسې د شفافیت لپاره خپل مسؤلیت په ښه توګه ترسره وکړي او داسې وایم دغه پروسه ملي پروسه ده د ملي پروسې سلامتی او هر څوک وظیفه ده خاصتا د کمیسیون وظیفه ده د نوماندو د مردم د خلکو د رایو ټولو شی کی په کمیسیون د مربوط دی دغه په ښه توګه خپل وظایفو سرتره کړي. انشاءالله مونږ په یوه موافقانه پروسې انشاءالله په شپږم میزان کې ولرو.
ډیره زیاته مننه ابراهیمی صاحب او بشیر احمد تیانج له تاسو دواړو نه درنو دوستانو د دې اونۍ زمارای زما حق خبرونه کې د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو تن ویان عبدالعزیز ابراهیمی او همداشان د جنبش د ګون ویان بشیر احمد تیانج را سره میلمانه ول. تاسو مننه چې د خبرونه مر سره تر پای واورید. تر بیا د خدای پامان.
زمارای زما حق
نیوان دولسوالی مواد په روند سره خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خبراتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو